ستړي مشي دا مشال ریډیو ده په دې خبري غړی کې زمام مجید بابر نیکی هلی او سلامونه او منی د خبرونه د سر موضوع د ګندارا سیولایزیشن پاړه باندې یا د ګندارا تهذیب پاړه باندې په مرکز کې په قومي سمدای کې یو قرارداد وړاندې شوې ده. په صوبه خیبر پختونخوا کې سیاستوال وایي چې دا د صوبې په اختیاراتو باندې یو ګوزار ده او د دې ترڅنګ یو شمېر نور کورنۍ او سیمه ایز مطالب راسره هم شته. خو له هر څه مخکې خبرونه عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف ګوند د ګندارا کوریډور بل مخالفت کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومت وایي باید مرکز د صوبې بقایجات ورکولو لپاره عملی اقدامات وکړي. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. عوامي نېشنل ګوند او تحریک انصاف وایي په قومي اسمبلی کې د ګندارا کوریډور بل غیر آئینی دی او د دې مقصد د خیبر پختونخوا حقونه غصب کول دي. پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر دویمه د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي اسمبلی سیکریټ کې جمع کړی و چې د په وینا مقصد یې پاکستان په سیمه کې د بل مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي. د دې بل مقصد پاکستان د زیارتونو تر ټولو غوره ځای او د ګندارا سیاحت په نړیوال مرکز بدلول دي. خو د عوامي نېشنل ګوند خیبر پختونخوا ویاندې سمر بلور نن مشال ریډیو ته وویل چې اتلسم آئینی ترمیم تر مخه دا صوبایي معامله ده او په دې کې د مرکز هیڅ رول نشته.
دا اوس صوبائی معاملات دی صوبہ بدا ہینڈل کئی اور گندھارا ہائی لائٹ کولو دا پارا غی اپلیفٹ دا پارا کافی کار شوی دی صوبے کے نو دا مونگ ولی پل یو صوبائی چکم زمونگ ایسر دی مونگ فیڈرل گورنمنٹ تا پری دو.
بلخوا پاکستان تحریک انصاف ګوند پر ایکس پاڼه لیکلی چې دا د اتلسم آئینی ترمیم څخه سرغړونه ده او د دې خلاف به آواز پورته کوي. په پاکستان کې د اتلسم آئینی ترمیم وروسته د سیلګرۍ او لرغوني آثار واک صوبو ته ورکړل شوی دی. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي دلو د برخې اخیستو ترلاسه کولو هلې ځلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پختونخوا سره باندې 1400 روپۍ قرضدار دی چې پکې د بجلی تیلو او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2013 میلادي کال کې په صوبه کې د قبایلي ضلعو تر ورګډېدو وروسته له قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سي څخه ورکړی وی. دی وایي چې صوبایي حکومت د هغو پیسو اخیستو لپاره اسناد تیار کړي دي او وفاق به قانع کوي چې دغه پیسې واپس کړي. د طالبانو د حکومت یو چارواکی له پاکستان نه غوښتنه کړې چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شاډی افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل. وزارت په بیان کې ویلي دي چې راشد د پاکستان له سفارت ورغلي پلاوي ته وویل چې د کډوالو موضوع دواړخیزه ده او باید په دې اړه پریکړې هم د دواړو هیوادونو په تفاهم وشي او د یو میکانیزم تر جوړېدو پورې باید کډوال ونه ځورول شي. دا غونډه پر داسې مهال شوې ده چې په پاکستان کې حکومت له تېرې میاشتې راهیسې د افغان سیټیزن یا وګړیتوب کارډونو لرونکو په اړه د معلوماتو غونډولو بهیر پیل کړی دی. د سند او پنجاب صوبایي حکومتونو ویلي دي چې پلان لري چې د اپریل له نیمایي څخه د اسناد لرونکو کډوالو د ستنېدو بهیر پیل کړي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوو نړیوالو نه حکومتي ادارو په مرسته یې هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارلي دي چې ایران له خپلې خاورې وستلي و. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت پرون په بیان کې وویل چې هغه ماشومان یې د مسؤلیت پر لوري د حرکت او د جګړه دپلو ماشومانو یا وار چایلډ ادارو په همکارۍ له هراته خپلو کورونو ته لېږدولې دي. بیان وایي په هغو ماشومانو کې درویش د سرایپل، 14 د فاریاب، 5 د غزنی، 3 د کاپیسا او 1 د زابل ولایت اوسیدونکي ماشوم دي. هغو دواړو نه حکومتي ادارو د ټولو ماشومانو کرایه، خواړه او د جامو لګښتونه پرې کړی دي. سرچینی وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبی لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په میندنی ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطینی ډرو په ګډون د عراق لخوا ملاتړ شوي ملیشي په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټنلونو یا سرنګونو پټې ستراتیژیکي غونډې کړې. د ملیشو سره تړلی سرچینو فردا ریډیو ته وویل چې په دې غونډو کې د عراق د کتائب، حزب الله، النجابه، بدر تنظیم او په یمن کې د حوثی یاغیانو استازو په ګډون د ایران ملاتړ ډلو استازو ګډون کړی و. د مشال خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی او خبری غړی درته وړاندې کوو. که تر پای راتره مل پاتې شوی زنیدا محمد طالب به هم وره. د ګندارا تهذیب او تمدن پاړه باندې یو بل په قومي سملای کې وړاندې کړل شوی دی، خو په صوبه کې واکمن تحریک انصاف او عوامي نشر ګوند د دغه خبرې مخالفت کوي.
کوم بل پیش شوی دی ډاکټر رمیش کمار پتھرو، دا د 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حمله ده. پی او سینټرلائزډ سسټم جوړول غواړي.
په صوبه کې د بجلی او د نورو وسایلو د ګټو پاړه باندې د صوبایي سمره پخوانی غړی احمد کندی وایي
دا ډېر سینسیټیو وړ غټ چیلنجز دي. کنه د ټیمپل پښتونخوا لپاره خاص کار مطلب ته کدا چاړه پر اخلي کیږي نو ټول نو په خیبر پښتونخوا باندې راخلي کیږي.
او په خیبر پښتونخوا کې افغان کډوالو کې افغان جونې آی اسکولونو ته ځي.
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو غن منجونې غټې دي او یو سلو نوی پورې منجونې من ګورنمنت ګرلز سکولونو ته د ریسار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړې دي.
دا او یو شمیر نور مطالب را سره هم شته د مشال تر څنګ. اوریدونکو تاسو مشال لیډیو ته غوږی او دا خبری غړی دا زستاسو قربا مجید بابر یم. د خبرونه په لور ورزو او د سر راپور تر تاسو پام راګرځوم. د خیبر پښتونخوا ځینې ګوندونو چې په عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف ګوند هم شامل دي په قومي سمله کې د یو نوي وړاندې شوي بل مخالفت کړی دی. د اپریل پر څلورمه دا بل چې ګندارا کوریډور نومیږي د پاکستان هندو کونسل د غړي ډاکټر رمیش کمار لخوا وړاندې کړل شو. د بل د کېدو پر مهال ویل شوی وو چې دا اقدام په دې مخه کیږي چې پاکستان د بود مت منونکو لپاره په یو نړیوال ډګر برابر کړ شي، خو په مخالفت کې ځینې ګوندونه وایي مرکز د هغوی له مشاورت پرته دا کار کوي، نو دا د صوبایي خودمختاري خلاف یو ګام دی. له پیښوره شبیر احمد جان په دې اړه باندې راپور لري.
دا پاکستان په قومي اسمبلی کې د پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی لخوا د اپریل په څلورمه د ګندهارا کوریډور په نوم یو بل وړاندې کړل شوی چې د په وینا مقصد یې پاکستان د بود مت مذهب منونکو لپاره یو نړیوال مقام جوړول دي. خو د عوامي نېشنل ګوند په شمول خیبر پښتونخوا کې واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف پر دې سخت غبرګون نغلی دی او دا د صوبې په خپلواکۍ او د صوبې په وسایلو ډاکه بللې ده. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي ترجمان سمر هارون بلور د اپریل په پنځمه په دې بابله مشال
کوم بل پیش شوی دی ډاکټر رمیش کمار پتھرو، دا د 18ویں آئینی ترمیم باندې صوبائی خود مختاری باندې حمله ده. پی او سینٹرلائزڈ سسٹم جوړول غواړي او 2000 نزاد کوم بودھسٹ مونیومنٹس دی او گندھارا والا کوم زمونږ نامتو گرام تو کوم لوکیشنز دی هغه دی اسلام آباد نه کنٹرول کول غواړي. دا اوس صوبائی معاملات دی صوبا بدا ہینڈل کئی اور گندھارا ہائی لائٹ کول او د پارا وی اپلیفٹ د پارا کافی کار شوی دی سو دیکھے نو دا مونگ بلے پل یو صوبائی چکم زمونگ ایسٹ دی مونگ فیڈرل گورنمنٹ تا پرے دو
ریوائی روان دینا. مرکزی حکومت دا صوبے دا بجلے دا گیس او دا ابو مالی حقونا نور کوی ری جاتوی چھ روان دے ہم 2023 کال کی ہم دے رمیش کمار دا گندھارا ایکٹ 2023 بل روان دے کڑا ہو کم چھ دا پی ڈی ایم حکومت کی قائمی سملے نا پاس شوی ولی بیا سینٹ قائمہ کمیٹے پدی بنیاد مسترد کړي چې پدې کې د صوبو سره سلا نه ده شوی. دغه ډول د پاکستان تحریک انصاف هم پدې بابل په ایکس باندې چې وړاندې ټویټرو بیان راغلی چې دوی به د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف سره دا مسله پورته کوي، ځکه دوی هم دا د صوبې په خپلواکۍ گزار بلي. پېښور های کورټ کې وکیل علي ګوهر دورانی پدې بابل مشال لیړو ته وایي چې اتلسم آئینی بدلون وروسته دا د صوبو حق دی او باید پارلیمان کې د دې سخت مخالفت وشي، په خصوصي توګه د هغې غړو لخوا چې پښتونخوا سره تعلق دی.
کم فیڈرل لیجسلیټیو لسٹ ته هغه لسٹ چې په کم باندې وفاق یا مجلس شورا قانون سازی کولی شي هغې کې ټوریزم نشته. دا د صوبو منډیټ دی، دا د صوبو سره اختیار دی. کلتور چې کم دی دا هم د صوبو اختیار دی. په دې کې وفاق سره نشي کولی، نه قانون سازی په دې باندې کول. دا غیر آئینی ده، دا په هیڅ جوړ آئین سره یکسانیت کې نه ده، بلکې دا آئین متصادم ده. د دې په هر طور مذمت پکار دی، ځکه چې دا د صوبې په وسایلو باندې یو ډاکه ده.
قومي اسمبلی ته وړاندې کړل شوی یاد بل تر مخه د نړۍ 5% آبادی چې شاوخوا 500 او 40 میلیونه خلک جوړیږي، لابد مت مذهب سره تعلق لري او د دې مذهب منونکي زیاتره په جاپان، کوریا، چین، سریلانکا، سنگاپور، میانمار، بوټان، تایلند، ویتنام، کمبوډیا، لاوس او منګولیا کې ژوند کوي، چې په بیلابیل وختونو کې په خیبر پختونخوا کې موجود دی. لرغونی آثارو دورې هم کوي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، په داسې حال کې چې خیبر پختونخوا د مالی بحران، بېروزګارۍ او بدامنۍ سره مخ ده، د وزیر اعلی علي امین ګنډاپور په مشرۍ د صوبایي حکومت او وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د مرکزي حکومت ترمنځ اړیکې ترینګلې دي او یو شمیر پرمختیایي منصوبې د مالی پانګو د کمۍ له کبله د ځن ښکار دي. په عین حال کې په صوبه کې امنیتي وضع هم په خرابېدو ده او د صوبې په جنوبي ضلعو کې په امنیتي ځواکونو او وادي وګړو بریدونه ډېر شوي دي. د صوبایي او مرکزي حکومت ترمنځ اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل څنګه اغیزمن کولی شي؟ په دې اړه معلومات د شاهین بونیری په راپور کې.
په داسې حال کې چې په خیبر پختونخوا کې د مالی پانګو د کمی له کبله پرمختیایي کارونه د ځن ښکار دي، په یو شمیر سیمو کې د امنیت وضع خرابه ده او د شیانو لوړو بیو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی، د سنی اتحاد کونسل په مشرۍ د صوبایي حکومت او په مرکز کې د ائتلافي حکومت ترمنځ اړیکې ترنګلې دي. اپوزیشن ګوندونه او د چارو شنونکي وایي چې دا اختلاف د صوبې پرمختیایي مزل او د خلکو ژوند اغیزمن کولی شي او اوس وخت دی چې دواړه حکومتونه د ترهګرۍ ځپلې صوبې د پرمختګ او خلکو د ستونزو د هواري لپاره عملی ګامونه پورته کړي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې په صوبایي اسمبلی کې د پیپلز ګوند پارلیماني مشر احمد کونډي وویل چې صوبایي حکومت له مرکزه د بجلی د خالص منافع په مت کې د ګټې ترلاسه کولو لپاره هیڅ تیاری نه ده کړې او د دې ستونزې د هواري صلاحیت هم نه لري.
دا ډېر سینسیټیو او ډېر غټ چیلنجز دي کنه د ټیمپل پښتونخوا لپاره، خاص کر مطلب کدا چاړه به راخلی کېږي نو ټول نو په خیبر پښتونخوا باندې راخلی کېږي. ولې زمونږ چې کوم دلته داخله راغلي دي دا په دې خبر باندې دومره پوهه نه لري. مینډیټ خوشته دی ورسره دی په کومه لاره باندې دا شی غفل غواړي، دم دړاکه، بدمشي، دا شی داسې نه کېږي چې کوم دی کنه. یو بادام دا چې فیڈرل ګورنمنټ سره د دې تعلق ټیک نه دی، نورو صوبو کې دا مسئله نه ده. تو سند ته وګوره، بلوچستان ته، پنجاب ته وګوره، هغه ډېر هم بک روان کړی دی ګوره. او زمونږ چې کوم شی دی کنه دا مطلب اوس چې نه سینه کې ټول نه غټ نقصان چې کوم دې ټیم خبر تاسو خاطر دي او زموږ د خلکو ته پته نه کیږي په دې خبره باندې.
د کندی په وینا باید صوبایي حکومت د سیاسي اختلاف پر ځای د صوبې ګټې په پام کې ونیسي او د صوبې د حقونو د خوندي کولو لپاره د اپوزیشن ګوندونو سره په شریکه کار وکړي. د مارچ په 9 په پیښور کې یو خبری کانفرنس ته د وینا پر مهال د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی وویل چې باید مرکزی حکومت د بجلی د خالص منافع په مت کې صوبې ته خپلې یو اشاریه 15 ټریلیون روپے ورکی، گنی نو صوبہ با خلکو ته بجلی پارزانه بیا ورکی او دغه پیسې با د مرکزی حکومت د پانګونا پرې کوي. خو په پیښور کې شنن کې خبريال علي اکبر وایي چې دا وخت په صوبہ کې ټوله توجه د خلکو د مسلو د حواری پر ځای غیر ضروری کارونو ته ورکول کیږي.
دی بیا یو ځلی چې دینو جارحانه پالیسی شروع کړې ده او څومره مسلې چې دي هغه کو د سایبر مسله ده، هغه کو د فارم 45-47 مسله ده، هغه ټولې د خیبر د پښتونخوا د حکومت نه چې دینو هغه کیږي. او دې ته مطلب ہے چې آفیشیل کور حاصل ده، لکه وسایل هم د دې ځینې دي، پلیټ فارم هم زمونږ ده، کو توجه نه ورکول کیږي. نو صرف او صرف هغه د خیبر پښتونخوا مسلو او د عوامو مسلو ته نه ورکول کیږي. کنه کم وخت په کار کولو باندې په کار ده چې هغه تیر کړی شي د صوبې لپاره، مطلب منصوبې راوړلی شي، د واجباتو خبرې وشي، نو هغه وخت چې دی هغه ټول یو قسم له په غیر ضروري ایشوز باندې چې دی نو هغه لګیا دی تیریږي.
خو تحریک انصاف چې اوس په سنی اتحاد کونسل ورګټ شوی دی، دا نه مني او وایي چې د صوبې خلکو ورته مینډیټ ورکړی او د هغوی د ستونزو د هواري لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. په دغه اړه مشال لیډو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وویل چې سره د دې چې د هغوی مینډیټ غلا شوی دی، بیا هم د مرکزی حکومت سره کار کولو ته آماده دي. نوموړي زیاته کړه
وزیر اعلی علی نن گندا پور کی سیرت دا غینا باوجود د سوبیر سارا د خلق د سارا چې کوم دی د ګوګل جس سرچ پروګرا دو درین چې مونا لوانا ورو کینا سو سره ام دا وای چې د سیمر د څنګه کم یو رائټ کی کم یو شیر وی کاغا پ نت هایدل پروفیت کی وی کاغا پ ان اف سی دی ایوارډ شیر کی وی کاغا پ نور مدنو کی دی دا زمون حق دی او دا به مونږ ته مرکز را کوي چې خیبر پښتونخوا د پاکستاني صدا د عوام د پاکستان شهريان او دا کوم سره کوي ان شاء الله.
د یادونه وردا چې دا وخت خیبر پښتونخوا د مالی بحران سره مخ ته چې لکبلې د عام ولس په ګډون سرکاري ملازمینو هم وخت په وخت احتجاجونه کړي دي او په صوبه کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه هم په زیاتېدو دي. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې دا مهال صوبه د خواوشا یو ټریلیون روپو قرضدار ده، خو د دې باوجود په کوم لویو پرمختیایي منصوبو کار نه دی شوی.
د مشال رادیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرې دو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي.
تاسو مشال لیدو ته وګی اوریدونکو د مومند او باجوړ خلک خوشاله دي چې سخت کار بارانونه په وخت وشول او هغه زمکو هم حاصل ورکړ چې په تیرو لسو کلونو کې نه وکړي. دوی وایي سګنیو بارانونو غنمو نورو فصلونو او ترکارو ته زیاته ګټه رسولې ده، خو دوی وایي اوس په دې پریشان دي چې په غنمو باندې یې د سرخۍ په نوم رنځ لګېدلی دی. هغوی د خیبر پښتونخوا د محکمې زراعت نه غوښتنه وکړه چې د دې سغم دې وخوري. د یاد ادارې یو چارواکي بیا مشال ریډیو ته په ځواب کې وویل د غنمو په سرخۍ باید دوا پاشي وشي، کنه نو بیا نورو فصلونو ته هم یې زیان رسیږي. د مشال ریډیو خبریال شانواش ترکزی په تفصیل لري.
بے وقت بارونو کې یو خاطه د غنم او فصل کې سرخی په نوم مرز لګولې، ولی بل خو کروندګر وای د غنم نه علاوه نورو سبزیانو او ځینی فصلونو ته د وبخورو په شکل کې ډیره ګټه ورکړي. د خیبر پښتونخوا په شمول قبایلی ضلعو کې په غریزو او سمو د روجې د شروع کېدو نه وړاندې وخت په وخت بارانونه شروع دي، او د محمود او باجوړ خلک وای د دوی جوړې او باراني بندونه د اوبو ډک شوي او د کویانو اوبه هم ورسره جګی شوي دي. د محمد خبریال او خپل شوخه څلور جربه د کروندې زمکه لرونکو ګل محمد مومن وای د دوی سیمه غلنې همیشه د اوبو مشکلات لري. دغه ځاینه په اوړي کې ځینې خلک لاندې سیمو ته کړي کوي، خو سکل د دې خبره د تیرو لسو کالونو نه هم زیات باران نشوي.
ما خپل هم پاغې کې مختلفې سبزیانې کړې دي چې پاغې کې پیاز ساګونه دا شامل دي. دلته کې باراني فصلونه غنم اکثر وی غنم وربش وی نو دغه موږ هم زیات کړې دي. بیا د تنزدې ډیمونه دي چې د ډیمونو نه اکثر ازمکی چې دی اغا آبادی شوی دي. باران چې کوم فائدہ دغه تر سوري دا نو دا د ډیرو کلونو راسه منګورو چې دا سه فصل د وسه پوري مونږ ولاړ نه دی لري. څنګه چې دا وخت مونږ په غلنې هډ کوارټر او نږدې د مومند خوښه کې ګورو
د باجوړ د خرکنو سیراج میا مشهد رډیو ته وویل د دوی سیمه کې هم ډیر باران نشوي او په غورنې واوري هم ورېدلی. موسم هم ډیر یخ شوی او اوبه هم زیاتې شوی، خو دوی وویل به وخت باران په غنمو یو مرز لګولې نو هغه کوم یو
یو مرز راغله دی چې په انګریزي ژبه کې وترستوي د پښتو په ژبه کې ترخه مرز وي ماهرین و شر دی په وجبم لکه پیداوار د 100 کې د 20% کمیرات لشي او خامخه غلې او بارانونو خډیر زیات نقصان کړي دي نو په کار د چې د ذمہدارو سره مرستي وشي
د محمد انبار تاسلم د غرونو په منځ کې آباد او هوا رزمکه لري دغه ته د غرونو نه کالو سر د اوبو رود وهيږي خود اوبو د ذخیره تنظیم نشته دغه سیمو سیدونکو کاروندګر مقصود خان مشال رډیو ته وای دغه ځمکې غنم سبزیانې او میوادار بوټي ډیر خټو کوي خو کو حکومتي تنظیمات وشي او د اوبو د ذخیره کولو تنظیم هم وشي
درې څلور کال پنځه کال چې موږ وکتل انبار چې بڅوم نه فصل کاوه 5% فصل دی په پنځه شپږ کلونو تیر شو نه دی کړی چې څوک به و دلته نیر نه و خو به هر حال ساکل چې موږ کوم فصل ته ګورو زوم چې ان شاء الله په مخکې تیر شو په دغه باندې 15 کلونو شپږ کلو په هغه پسې 100% دا زیات دی ډاکم دی د وږې نه معلومېږي چې ډېر ښه په فصل شوی دی
سږنی باران به کروندګرو ته کوم رقم فایده ورکړي او بله دا چې که غنم و مرض کړی نو کروندګر بیا څکوله شي مشال رډي هم دغه پوښتنه د محمد د زراعت د محکمې انسپکټر او زرعي ماهر وارث خان نه کړي
په دې غنم په پاڼه باندې یو ماشکه غونته کې نری غونته کې هغه ته د زراعت په جبه کې تیلیا یا افیکټس ویل شي هغه تیلیا د دې تیز باران او یا د ګرمۍ نه ختميږي
تاسو د سرخی په حق له تاسو کو دې باندې پنځه سایډ خوب پنګس د وای په کار چا په سپرې کې کچارته سپرې بهونه کې نو دا د نور گاونډې نو پټو ته هم لګي په هوا سره او بو سره تک را تک سره کپړو لګې دو سره خو په تاسو حالت کې چې غنم او پانی او چشوي نه په شینوالي کې داغونه پیلګې دلی لګې لګې شنی نو دا کنټرول کې دی شي کافي هدا پوره
د خبر پښتونخوا د موسمیات محکمه په خپل پانه د 4 اپریل په مخام لیکلي د جمعې پورس هم امکانات شته چې د چترال کوزه او بردیر سوات شانګله کوهستان بټاګرام تورغر مانسهره او ایبټاباد کې بارانونه وشي او په ځینو ځایونو کې گلے ہم وری گی شانواز ترگزے مشال ریڈیو پیخبر
دا مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
دلتا تازہ خبرونا رپورونا ویڈیو گانے تصویرونا او غگیز خبرونے ترلاسہ کولے شئی زموږ له واٹس ایپ چینل سره ملګری شئی او له دوستانو سره شریک کړئ
تاسو مشال ریډیو ته وګی اوریدونکو په خیبر پښتونخوا کې په ورستو ونیو کې د اوړو بیا کم شوې ده د اوړو او غنمو کاروباریان وایي چې د دې یو لامل دا دی چې حکومت له بهرنیو هیوادونو لکه اوکراین اوړه درآمد یا وارد کړي او دویمه دا چې سږ کال په پنجاب کې خورا زیات غنم شوې دي چې تر لو ورستو خای د اوړو نرخ لا ټیټ شي د سیمې ځینې اوسیدونکي وایي چې ځینې دوکانداران اوس هم اوړه په پخواني نرخ خرڅوي دوی د راز غوښتنه کوي چې حکومت د خوراک څخاک د نورو شیانو بیې هم ټیټ کړي د شبیر احمد جان راپور اورو
د اوړو ډیلرانو په وینا د شلو کیلو اوړو تروړه چې تر اوسه د 2200 روپو نه تر 3000 روپو خرڅېدله اوس د 2500 نواله تر 3400 روپو تروړه ارزانه شوې ده د پنجاب نه خیبر پښتونخوا ته اوړه وړون کې د تاجر شاه زمان وایي
د پنجاب خبر ودی وخت تاسو سره زو کوم چې کوم اوړو په سپیشل اوړو په 2700 روپو ملایدل د پنجاب نو موږ لراتل هغه نن سبا 2400 2500 2500 روپو لراغلي دا سې چې کوم دا دې کې بیا فاین اوړو نه 3000 روپو باندې چې کوم ریټ او هغه و 2700 نواله 2600 2700 پورې رالي دا غنم چې څو نه زیاتې
خیبر پختونخوا خپل د اوړو ضرورت زیاتره د پنجاب د غنم اوړو نه پوره کوي ځکه پنجاب د پاکستان تر ټولو زیات غله پیدا کوونکی صوبه ده دا چې د اوړو نرخ راټیټېدو ته عام ولس سره ګوري نو علی جان چې د فرنیچر یا ترکانې روزګار کوي وایي چې ډېر ښه خبره ده خو باید نور توکي هم ارزان کړی شي
لوړو پنو کې کوم مطلب دا دی چې او د 200 ریټ کبیر راغلی خو د روټي د برکت په اړه یو دوه لري چې ګرانی دی راځي اترا دا چې څنګه په وړاندې کې میرا کې جدا چې په دې روټ څنګه کې کې میرا کې لکه چل دې 7 ګرانی په 300 روپیه کې نو دی دا چې وخت ته ګوره 300 روپے کیلو دا چې دا چې پاره یو شیز کې په دال مسرو په چی نو کوم ته میرا شي غریبانو خلک دی وخت دا چې منځوري شته دا چنګ تا روزه دا
محمد علم وایي چې ځنې دکانداران اوس هم دا سدي چې هغه زوړ ګران نرخ باندې وړه خرڅوي بعد حکومت نرخونه راټټولو کې خپل کردار لوبوي
دا وړو اپریټونو کې چې کمې نو واضح کمې راغی خو بازي بازي دکانداران اوس هم دا سدي چې لکه په کمرې باندې قصیر زما خو دم دا پیل چې خپل تا وګوره نو مهرباني وکړه تاسو باندې خلکو باندې رحم وکړي او تاسو پاک کرټ باندې چې کمې لکه مطلب دا 2400 روپیا باندې تروړه دا سپیشل نو 2400 روپیا باندې قصوي او زمونږ حکومتونو ته خواسته کاغه پروینشل ګورنمنت او خصوصي تو باندې په پاتو حکومت ته هم ته خواسته شهر دا قوم چې کم دې دا سو کال دې ګرانډ زیات اوس په لو د دې قوت خلک چې کمې دا دنيش برابر دي نو په دا شانت د نور شیخو دلو چې کو په دې پرې ډونو کې کموال راغې نو دا په قوم باندې احسان
جنو به پریان په وینا د مرکزی حکومت لخوا په یوټیلیټی یا سرکاري سټورونو کې اوړو پاډه ارزانه بیا ورکول لوځي هم دا نرخونه راټټ شي ودی ځکه په یوټیلیټی سټورونو کې شل کیلو د اوړو تروړه خوښه په 1400 روپے ملاويږي دا ډول د بهر هیوادونو لکه د یوکرين هم د غنمو راتلو لوځي د اوړو په نرخ اغیز غورځېدل دي دوی خوشبينه دي چې کله د خیبر پښتونخوا په شمول د پاکستان په نورو صوبو کې هم د غنمو لونه شروع شي نو امکان دي چې نرخونه نور هم راټټ شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزه تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي مشال ریډیو پر یوټیوب انستاګرام ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندلې شي که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو د خیبر پښتونخوا په کوار ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان له حکومت غوښتنه کړې چې دوی د افغانستان ته نستنوي دوی وایي زده کړې کول غواړي خو که افغانستان ته ستنې کړل شي نو د تعلیم نه بابې برخې شي ځکه چې په هغه هیواد کې د نجونو پر زده کړو بندیز دی دوی زیاتوي چې که د پاکستان حکومت یې په دې هیواد کې نه پرېږدي نو کوم درېم هیواد ته دی واستوي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پښتونخوا حکومت د اسناد لرونکو افغان کډوالو د وستلو گنگوسی رد کړی دی په دې اړه نور حال له کواټه د مشال ریډیو خبريال ممتاز بنگش راک
د خیبر پښتونخوا په کوهات ضلع کې میشت افغان کډوالو نجونو د پاکستان پر حکومت غږ کړی چې دوی د باید افغانستان ته ستنې نه کړی شي دوی اندېښنه څرګنده کړې که چیرې دوی خپل هیواد ته ستنې شي نو دوی به د زده کړو نه محرومه پاتې شي د ګمکول کیمپ اوسیدونکی المیر میاخیل چې یو مدني فعال دی او په خپل کور کې د کډوالو نجونو د زده کړو زمینه برابره کړې ده مشال ریډیو ته ویلي دوی غواړي چې د کډوالو ماشومان زده کړې ترسره کړي او خپل کام ته مهم رول ولوبوي
دا درم سنټر د ماستر په یو وخت کې خو غن منجونې غټی دي او یو سلو نوی پورې منجونې من ګورنمنت ګرلز کولونو ته د یونیسیار د سی بی آی پروجیکټ په مرسته باندې ورکړی دي چې هغه سره څه مالی انعام کیږي خو داسې ماشومان چې هغه وړی دي د هغه لپاره هیڅ داسې یو سکیم نشته نه داسې یو پراپر ښوونځی شته نه داسې پراپر د زده کړې لپاره ماحول انوایرمنټ شته نو د دې لپاره چې یاره نور خلک مواقع نه ورکول کیږي زه باید په خپل کور کې داسې مواقع ورکړ سم چې موږ لوڼې خویندې تعلیم نه پاتې
مروه هم زده کړو لپاره دی مرکز ته ورزی مشال ریډیو ته وای غواړي چې لوړې زده کړې وکړي خدا یریږي که چېرې خپل هیواد ته ستنه شوه هر څه به ته پاتې شي
زه غواړم چې لوړې زده کړې وکړم او خپل ولس ته خدمت وکړم که موږ خپل هیواد ته ستنه شو نو هلته د انجونو په تعلیم بندیز د زموږ ارمانونه به نیمګړې پاتې شي
یو بل کډواله ماشومه جان بی بی هم دلته زده کړو لپاره ورزی وای باید دوی سره د مرستې وشي او باید داسې کوم دریم هوا ته د ستنی کړی شي چې هل تخپل زده کړې تر سره کړی
که په پاکستان باندې موږ بوجینو دنیاوال دي موږ کوم دریم هوا ته ستانه کړی چې موږ خپل تعلیم جاری وساتو
پر رسنیو کې خبرونو تر مخه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د اختر نورسته په دویم بهیر کې د ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوالو په ضد عملیات پیل کول غواړي خو بلخوا د خیبر پښتونخوا کورنیو چارو ویان لطیف رحمان مشال ریډیو ته ویلي دا ګنګوسی دي او دوی ته د یاد افغان کډوالو په ضد د هیڅ ډول عملیات کولو نه دی ویل شوی د یوې شمېرې تر مخه د 100,000 نه زیات ایس ای سی کارډ لرونکو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د پاکستان حکومت د تیر کال د نومبر د لومړۍ نیټې راهیسې بې اسناده کډوالو چې زیاتره افغانان دی د ایستلو لړۍ پیل کړې ده. پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه 15 لک نه زیات بی اسناد افغانان خپل هیواد ته لیږدول شوي دي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهات.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
رضون کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس درته د خبرونو لنډیز وړاندې کوو. عوامی نیشنل ګوند او تحریک انصاف وایي په قومي اسمبلی کې د ګندارا کوریډور بل غیر آئینی دی او د دې مقصد د خیبر پختونخوا حقونه غصب کول دي. پاکستان هندو کونسل غړي ډاکټر رمیش کمار وانکوانی د اپریل پر 2 د ګندارا کوریډور په نوم بل د قومي اسمبلی سیکریټریټ کې جمع کړی و چې د په وینا مقصد د پاکستان په سیمه کې د بدھ مت مذهب اکثریتي هیوادونو سره وصل کول دي. د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د مالی چارو سلاحکار وایي چې صوبایي حکومت له وفاقه د برېښنا، تیلو او ګیس د ګټې او د قبایلي ضلعو د برخې پیسو ترلاسه کولو هلې ډلې پیل کړې دي. مزمل اسلم پرون په پېښور کې مشال ریډیو ته وویل چې وفاق د خیبر پختونخوا سره باندې 1400 اربه روپۍ پوروړی دی چې پکې د بجلی، تیلو او ګیس ګټې ترڅنګ هغه پیسې شامل دي چې وفاقي حکومت باید په 2023 کال کې په صوبه کې د قبایلي ضلعو تر ګړېدو وروسته ویله ورکړی و. د طالبانو د حکومت یو چارواکي له پاکستان نه غوښتي دي چې د کډوالو د ایستلو په اړه هر راز پریکړه باید ورسره په تفاهم وکړي. د طالبانو د حکومت د کډوالو د ورستنیدونکو چارو وزارت مسلکي مرستیال مولوي عبدالرحمن راشد پرون په کابل کې د پاکستان د سفارت له مرستیال شارډي افیر یا ناظم الامور جنید وزیری سره ولیدل او په دې اړه خبرې وکړې. د طالبانو حکومت وایي چې د دوو نړیوالو حکومتي ادارو په مرسته هغه 50 ماشومان په بیلابیلو ولایتونو کې خپلو کورنیو ته سپارلي دي چې ایران له خپلې خاورې وستلي وو. سرچینې وایي چې د ایران په ملاتړ ملیشو په جنوبي لبنان کې پټې غونډې کړې دي. د مشال ریډیو ایرانی څانګې فاردا ترلاسه کړې معلوماتو له مخې په مندني ختیځ کې د عراق، شام، لبنان او فلسطین ډلو په ګډون د ایران لخوا ملاتړ شوې ملیشي په وروستو اونیو کې د لبنان په سویل کې د حزب الله په ټلنونو کې پټې ستراتیژي غونډې کوي. اوریدونکو اوس درته یو نړیواله موضوع په ګوته کوو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږی کوونکي ادارې اوچا ویلي دي چې په تیرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ځمکلاندې بمونو او چوونکو موادو په چاودنو کې تر 1400 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوریدلې ده. دا خبره هغې ادارې پرون د ځمکلاندې بمونو د خطرونو په اړه د آگاهۍ نړیوالې ورځې په مناسبت په بیان کې کړې ده. اخوا د طالبانو حکومت وایي چې تیر کال په افغانستان کې د ناچودودونکو توکو په چودنو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبلا اوړېدلې. تفصیل د اسمت ساروان په راپور کې.
د ملګرو ملتونو د یوې ادارې ارقام ښیي چې د 2022 له جنوري څخه د 2024 تر فبروري پورې په افغانستان کې تر 1400 ډیر کسان د چاودیدونکو موادو په چاودنو کې وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د تنظیم ادارې د اپریل د 4 د ماینونو د خطر د نړیوالې ورځې په مناسبت په خپل راپور کې پرون وویل د ماینونو او ناچاودو وسیلو د چاودنو 80% قربانیان ماشومان دي. او چا زیاته کړې افغانستان له جګړو څخه د پاتې ماینونو او ناچاودو وسیلو له نظره په نړۍ کې یو خطرناک هیواد دی او شاوخوا 4 میلیونه افغانان د دغو موادو له خطر سره مخامخ دي. په راپور کې اټکل شوی چې د افغانستان په 1200 کیلومتر مربع ساحه کې ماینونه او ناچاودېدلې مواد شته. د اوچا په راپور کې د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو چاودنې په افغانستان کې د ملکي وګړو د مړینو دوهم ستر عامل بلل شوی دی. له بلې خوا په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې دفتر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې هر کال سلګونه کسان د ماینونو او نورو ناچاودو وسیلو په چاودنو کې وژل کیږي یا هم ټپیان کیږي. دغه دفتر په دوام کې ویلي چې له افغاني سره میاشت ټولنې سره یو ځای د غمجنو پیښو د مخنیوي لپاره د لویانو او کوچنیانو د عامه پوهاوي د زیاتولو هڅه کوي. له بلې خوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د بشری حقونو راپورتر ریچارد بینت وای په افغانستان کې ډیر ملکیان په تیره بیا ماشومان د ماینونو په چاودنو کې وژل کیږي. بینت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د ماینونو د خطر په نړیواله ورځ دي د ماین پاکۍ او دغه راز د ماینونو او ناچاودو وسیلو د خطرونو په اړه د عامه پوهاوي لپاره ژمنه وشي څو د ټولو لپاره یوه خوندي راتلونکې ډاډمنه شي. له بلې خوا د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې ماینونه او له جګړې نور پاتې چاودیدونکي مواد له افغانستانه نیولې تر سودان، اوکراین او غزې پورې د میلیونونو انسانانو ژوند ګواښي. د چاودیدونکو موادو د خطر پر پای ته رسیدو ټینګار کړی دی. د طالبانو حکومت وایي چې د روان کال په لومړیو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د ناچاودو موادو د چاودنو له امله 10 تنه وژل شوي او 11 نور ټپیان شوي دي. له پیښو سره د مبارزې په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت د ماین پاکۍ د همغږۍ او انسجام ادارې رئیس نوریدین رستم خیل په یو صوتي پیغام کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې د ناچاودو توکو د چاودنې له امله 308 پیښې ثبت شوې، 1555 کسانو ته مرشوب له اړولې چې په هغو کې 110 نارینه، 110 ښځې وژل شوي او 311 نارینه او 10 ښځې ټپیانې شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لیدې ته وګورئ. اوریدونکو، په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې کمیټې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو بیلابیلو ادارو ته یو لیک استولې ده چې پکې ورسخه غوښتې دي چې د اسناد لرونکو افغانانو د استلو د پریکړې په شاشي. د کمیټې مخکښ غړو مشال لیدې ته وویل چې د اپریل 4 په لیک کې له حکومت غوښتې دي چې له افغانانو سره د ناوړه چلند هم ودروي. په کراچۍ کې میشتو یو شمېر افغانانو هم مشال لیدې ته دا خبره تایید کړې ده. تفصیل په دې راپور کې وروچی نیحتلی برابر کړي.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو د مرستو لپاره جوړې شریکی کمیټې جوائنټ اکشن کمیټې د اپریل په 4 د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او نورو ادارو ته یو لیک استولې دي. د یادې کمیټې غړي او وکیل منیزا کاکړ د اپریل په 4 مشال لیډیو ته ویل په لیک کې دوی د پاکستان د مرکزی او صوبایي حکومت، پولیسو او په پاکستان کې د افغان طالبانو، کونسل جنرال، د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې او نورو ادارو مشرانو نه غوښتنه کړې ده چې پاکستان کې میشت افغان کډوالو سره د ناروا چلن ودرولی شي او هغه پریکړه دي سمدستي بیرته واخلي چې لمخي حکومت د اپریل 15 یو ځل بیا افغان کډوال په زور وباسي.
په دې کې د پاکستان حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې دا غیر قانوني چې کومه یو پریکړه شوې ده دا د زر تر زر واپس واخلي شي. په کوم کې چې دوی غواړي چې د 15 اپریل څخه به دوی په زور او په جبري توګه افغان کډوال د پاکستان څخه ډیپورت کوي افغانستان ته. او په دې سټیټمنټ کې موږ د هیومن رائټ کمیشن څخه لکه ان سی ایچ آر چې کوم دی، ایس سی ایس ڈبلیو چې دی، یا ان سی آر سی چې کوم دی، دا هیومن رائټ کمیشن څخه موږ غوښتنه کړې ده چې دوی د خپل مینډیټ استعمال کړي او په پاکستان حکومت ته د پریکړه چې دی دا واپس واخلي.
د افغان کډوالو د مرستې لپاره جوړې کمیټې چې مدني ټولنه، وکیلان، د بشري حقوقو فعالانو په ګډون تر 300 پورې غړي پکې شامل دي. د یادې کمیټې غړي او مدني فعالان طاهر حسن بیا مشال لیډیو ته ویلي افغان کډوال چې د هغوی ماشومان، انجونا او خزی په زور لیږل کیږي دا د ملکی او نړیوال قانون سرغړونه ده.
انسانی حقوق پاکستان کې آئین کا حصہ ہیں.
دا وایي بشری حقوقونه د پاکستان د قانون برخه ده. نو ولې بیا افغان کډوالو ته بشری حقوقونه نه ورکول کیږي؟ د تیر په څیر افغان کډوال په زور لیږل د پاکستان د قانون او د بشری حقوقونو سرغړونه ده. موږ د کډوالو په زور استر پریکړه غندو او غواړو چې حکومت داسې ګامونه پورته کړي چې کډوالو ته تحفظ ورکړي شي،
ریفیوجیز کو پروټیکشن دے.
طاهر حسن په وینا چې د افغان کډوالو په زور استلو پریکړې پر ضد دوی د پاکستان په بیلابیلو عدالتونو کې خواستونه هم جمع کړي دي خو تر اوسه پرې څه پریکړه نه ده شوې. طاهر حسن وایي چې پولیس او امنیتي ادارو چارواکي هر ورځ په کراچۍ او د هیواد په نورو برخو کې د افغان کډوالو سیمو او کورونو ته ورسي او هغوی زوروي او دړکیو ته ورکوي چې زر تر زر دې د پاکستان نه اوسي. د طاهر حسن دا تورونه بیا په کراچۍ کې افغان کډوالو هم تایید کړي او مشال لیډیو ته ویلي چې په تازه ورځو کې د کراچۍ پولیسو یې بیا زورول پیل کړي دي او دوی د پیسو لپاره نسی او پټانو کې بند ساتي. خو بل خوا د کراچۍ پولیسو بیا دا تورونه رد کړي. د کراچۍ د ختیځ ضلع ایس ایس پی فاروق بوګټي د اپریل په څلورم مشال لیډیو ته ویلي پولیسو هیڅ څوک نه دي زورولي. پولیس د حکومت په لارښوینو په کیمپ کې میشت افغان کډوالو د معلوماتو راغونډولو په لړ کې یاد سیمو ته ورځي. د افغان سیټیزن کارډ لرونکو بشپړ معلومات ترلاسه کوي او دا د معمول برخه ده. د پاکستان د سن صوبې د کورنو چارو وزارت د مارچ په 14مه یو نوټیفیکیشن خپور کړی چې له مخې پولیسو او نورو چارواکو ته امر شوی چې په صوبه کې د افغان سیټیزن کارډ یا افغان وګړیتوب کارډ لرونکو کډوالو په اړه معلومات راغونډ کړي. د دې ترڅنګ د پنجاب او سن صوبې د کورنو چارو وزارت پولیسو او نورو چارواکو ته دا امر هم کړی چې د اپریل له 15مې څخه د افغان سیټیزن کارډ لرونکو کډوالو د ایستلو لپاره شوي لارښوینې دي عملي کړي. بلخوا په کراچۍ کې د افغان طالبانو کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا مشال لیډیو ته ویلي چې د پاکستان د حکومت لخوا د سیټیزن کارډ لرونکو افغانانو ایستلو پریکړه کډوال نور اندېښمن کړي دي.
افغانان پریشان دي په دې باندې. هغه موږ ته هم راجه وکړو دلته ډېر کسان رااله چې اوس بیا موږ یې څه کوو. مخکې هم داسې پریشانۍ تېره شو. دلته زموږ کورونه دي، جایدادونه دي، کاروبار دي. په دغه اساس باندې ما کوشش شته چې د سند حکومت سره خبرې شریکې کړم. تر اوسه پورې دغسې یو لوړ پوري چارواکو سره زما ملاقات نه دی شوی. زموږ تحفظات دغه دي چې باید افغانانو ته مهلت ورکول شي، دغسې زر ایستل یا زر داسې الټیمیټم ورکول چې بس ووځي یا دغسې پولیس ورشي، پولیس وځوروي. بټ مشکلات ایجادوي.
ملګری ملتونه وایي چې پروان کال کې به نیم میلیونه نور افغانان له پاکستان افغانستان ته ستانه شي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په وینا چې دا مهال په پاکستان کې 14 لکه رجسټرډ افغان کډوال میشت دي. د دې ترڅنګ 8.5 لکه افغانانو ته د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د افغان سیټیزن کارډونه ورکړي دي چې د افغانستان د وګړو په څیر شناخت کیږي. د دې ترڅنګ په پاکستان کې داسې افغانان هم ژوند کوي چې لا رجسټرډ نه دي. د پاکستان تیر نگران حکومت د 2013 کال لومبر د لومبۍ نیټې راهسي د افغانانو په زور د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا هم دوام لري. د ملګرو ملتونو تر مخه تیر کال 2013 په وروستیو میاشتو کې شاوخوا 15 لکه افغانان له پاکستانه په جبري ډول خپل هیواد افغانستان ته استولې شوې دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
ردن کو تاس مشال ریڈیو تاگوا گئی. د خیبر ضلع خلک وایي چې هلته د شناختي کارډونو او نورو اسنادو جوړولو لپاره د نادرا مرکزونه کم او آبادی پرې زیاته ده. دوی شکایت کوي چې په دغو مرکزونو کې بیلابیل ډول اسناد ډېر په کړاو او ترلاسه کوي او د شناختي کارډونو د نشتوالي له وجې یې میرمنې د یو شمیر نړیوالو امدادي ادارو د مالي مرستو نه هم محروم دي. بلخوا د خیبر ضلع د یو اویا یمې حلقې نه د صوبایي اسمبلۍ غړي فضل غنی اپریدی وایي چې په دې لړ کې په پیښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا مشر ډایرکټر جنرال سره لیدلی او دا ستونزه یې ورته وړاندې کړې ده. په دې اړه تفصیل زموږ همکار فرحات شینواری راکوي.
د خیبر ضلع ولسی وګړي وایي چې د نادرا په مرکزونو کې ډېر رش جوړ شوی او په وخت کار نه کیږي. دوی وایي د شناختی کارډ، فارم بی، فارسی او داسې یو شمېر اسناد پکې په اسانه نشي ترلاسه کولای. د باډی تحصیل د سپین خبر ویلج چیرمین جاوید خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې د باډی آبادی زیاته ده او د نادرا یوازې یو دفتر پکې فعال دی او دا ناکافی دی.
د باډی تحصیل باندې 4.5 لکه آبادی دو د سب ډیویژن دی. دغه آبادی له د بوڑی تحصیل کی یو نادرا ورکړی دو او په هغه نادرا باندې دومره هجوم او راشوی دغه د بوړې خلک پر شنادي کار جوړول فارمبې جوړول چې عوامو ته ډېر تکلیف دی. په دا باندې څلور کونټرې دي، فی کونټر 30-25 کسان ډیلی کوي، نو لحاظا دغه کونټرې چې زیاتې شي او بلکې په بوړه کې اوس حالات ډېر ښکلي دي، ښه امن دی او دغه چې نادرې شیپ ډبل شي، مورنینګ وي او ایوننګ وي، نو د بوړې رش پې لږ کم شي، کنې دا نه ختمېدونکی رش دی او دا به عوامو ته بالکل تر اخره پر دا تکلیف وي.
اختر علی شینوار وای چې جمرود لنډی کوتل او تیرا کې هم ورته صورتحال دی او د شخصي اسنادو په ترلاسه کولو کې ډیر مشکل سره مخ دی.
دلته په تحصیل لنډی کوتل کې او بیا خاص کر په تیرا کې په جمرود علاقه کې هم ډیر زیاتې مسلې دي. ځای کم دی، سپیس کم دی پکې، او ورسره چې سټاف پکې کم دی، کمپیوټر او سیستم پکې کم دی، عوام ډیر زیاتې او علاقې ډېر زیاتې دي، او د دې لپاره دا یو سنټر چې دی کنه دا کافي نه دی.
د خیبر ضلع یو بیا حلقه نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی فضل غنی پرده وایي چې دوی په دې لړ کې په پېښور کې د خیبر پختونخوا د نادرا ډایرکټر جنرال سره لیدلی او د خیبر ضلع د ولس ستونزې ورته وړاندې کړي.
ډی جی صاحب چې کوم دی، موږ خو د بړې پرتې فوري طور باندې د وین مطالبه وکړه چې دلته موږ وین روکو د او دا چې ګرځي په مختلف کومونو کې د غلبې موږ شډول ورکو، نو څه نه څه راش په جګم نه دی بړې په نادرا باندې کم شي. نو انشاءالله زه مو کوشش دارم ذاتی طور باندې چې زین چې یو نادرا بلا وشي، ځکه چې د بړې سب ډیویژن 6 لکه بدیدو او وسره د جمرود سب ډیویژن مې بي 2 نیم لکه پیرا بدیدو، وسره رنډي کو ترن 2 نیم لکه پیرا بدیدو، نو د بړې ډېر انتهایا بدیم زیاته دو کومونو ډېر دي، کم سے کم دی او فردي او کومونو بڑا کې پروت دي.
د خبر ضلع د بلدیاتي حکومتونو د نمائندګانو د ریکارډ تر مخه دا محل هلته په زرګونه میرمنې احساس نشونما پروګرام، بېنظیر انکم سپورټ پروګرام او احساس کفالت پروګرام مالی مرستو نه د شناختي کارډونو د نشتوالي له امله محرومه دي، او په کار ده چې حکومت ورته د نادرا د مرکزونو سهولتونه زیات کړي چې دغه مرستې پرې ترلاسه کړي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا
د خبرونې په دې برخه کې ورزو سواد تا. د سواد اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ضلع تر ټولو لوی او مرکزی سیدو شریف روغتون کې د سی ټي سکین او ایم آر آی ماشینونه چې د رندورانو د بیلابیلو مرضونو تشخیص لپاره کارول کیږي له تیرو څو کلونو راهیسې خراب دي. دوی وایي مجبوره دي چې په شخصي مرکزونو کې د ناروغانو د تشخیص لپاره په ګرانه بیه دغه ټسټونه وکړي. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې په یاد روغتون کې دی ورته دغه ماشینان برابر کړي. بلخوا د سیدو شریف روغتون مشر وایي دا ماشینونه ډیر ګران بیه دي. دوی یې دوه واره مرمت هم وکړ خو اوس به لازمی نوي ماشینونه لګوي. په دې هکله تفصیل له سواته د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
د سواد سیدو شریف ګروپ اف هاسپټل یو واستې ایم آر آی او سی ټی سکین ماشین د تیرو 15 کلونو راهیسې خراب دی. دغه ماشین باندې د سنټر هسپتال، سیدو هسپتال او د سیدو میډیکل کالج ټیچنګ هسپتال ته ورغلي مریضانو ټیسټونه کېدل. سنټر هسپتال کې د رنزورانو سره ورغلي د سلامپور د سیبزاده وای چې په لوی ودانۍ کې پروت دغه ماشین خرابتیا لوجې دوی ته لوی مشکل جوړ شوه.
ګرانه ګرانۍ کې چې هم دلته کې نه روزګار شته نه بل سشته، او بیا کته ته مریض شي مونږ غریب سړی ته نمګه نشو بیا دغه کوله هغه مونږ نشو بیا لکه زیاته نشو رسولی، ځکه چې دلته کې په کور کې ډوډۍ پیدا کړو که ایم آر آی لا او سی ټی سکین لا پیسې پیدا کړو، ځکه چې په دې هسپتال کې دننه زما په خیال چې په 3500 روپۍ باندې ایم آر آی کېږي او بهر چې دنو په 8500 روپۍ کېږي. دلته کې سی ټی سکین چې په 1500 روپۍ کېږي، نو بهر په 5500 روپۍ کېږي. نو لکه دا سونه فرق دی که دغه مونږ ته میلو شي، نو عوام به د دې حکومت ډېر مشکوري.
د سیمې مدني پال او سیاسي غړی عمر حیات عرف سپین خان چې د یو رنزور پښتنې ته هسپتال ته ورغلی وایي چې سرکاري ماشین په خرابتیا یې احتجاج هم کړی او د حکومت نه غوښتنه کوي چې د سوات او خواوشا سیمو رنزورانو لپاره دې دغه ماشین جوړ کړي.
پرایویټ خو هر ځای کې دي، اته دي نه دي لس دي، چې ته کوم ځای ته پرایویټ ځای چې سی ټی سکین هم شته او مطلب دا دی چې ایم آر آی هم شته، خو غریب سړی مطلب دا دی رپورټ کوي څنګه دې دپاره راځي چې یاره مطلب دا دی زما فری علاج وشي. ډېر تکلیف دی، زه ګورم بلر عالمه په خوده یقین وکړه خلک راځي ایم آر آی سی ټی سکین وته لکی او پرایویټ سی، چې پرایویټ لا شي خپل جیب ته وګوري واپس سی، نو په کار ده چې پوری ته ودا سی ټی سکین هم ټکی او دا ایم آر آی هم ټکی.
د سیدو شریف گروپ آف ہاسپٹل چیف ایگزیکٹو ڈاکٹر اسحار الحق په دغه مشال ډېر تو ویل چې ایم آر آئی مشین ډېر قیمت لري او بیا دغه چلولو باندې هم لوی خرچه راځي. دوه ځله دغه مشین دوی مرمت کړی، اوس ورله د حل بله لاره ګوري.
اس پدی کی کم ٹیکنیکل فالٹ راغلے دینو آغا دسی دے چی سونا دے مشین قیمت دے داغین پی زیادہ پیسے لگی، نو بیا گورنمنٹ دا ڈیسیجنو کو چی دا مونگا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پا موڈ بانی دلتا دا مشین چلو نو آغی کے با دا مسئلہ بم نرازی او گورنمنٹ تبا سلاسی زم نکی دا پروسیس پی یو پیرا کمپلیٹ شی او پتنشت بیا چونکہ ردی ریسپانسیبیلیٹی دا ہیلتھ فاؤنڈیشن سر دا نو پتہ نشته چې په څو جوابانی هغه پروسس کمپلیټ نشو. اوس مونږ بیا دا کیس ټیک اپ کړ دې دا مونږ دلته منسٹر صاحب چې هغه ته ما فایل ورکړې ده چې دا دوباره ټیک اپ کی دا هیلت فاؤنڈیشن او هیلت ډپارټمنټ سره.
د سیدو شریف درې لوی هسپتالونو ته روزانه تر 1500 نه زیات رنځوران د علاج لپاره ورځي. دا کې روزانه ډاکټران تر 1500 نه زیات مریضانو ته د سیټی سکین او ایم آر آی مشینونو په ذریعه د بیلابیلو رنځورانو تشخیص لپاره ټیسټونه لیکي، خو د سرکاري مشین خرابتیا له وجې رنځوران بهر په شخصي لیبارټرو کې دغه ټیسټونه په ګرانه بیه کولو مجبور دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو د خالی ورسی 19 خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوې نړۍ
په پاوکم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادو کرے
په دونی مو بجو
باډی وی
په دریو بجو
پام کوا
په سلور نیمو بجو
د مشال پنوم
په پینزو بجو.
اوریدونکو هر د هر کال په سیر سخ کال هم د خیبر پختونخوا یو سکھ سوداګر سردار درشن سنگھ په لاهور کې د افطار لپاره دسترخوان لګوله چې هر ورځ پکې سلګونه کسان روجه ماتوي. درشن سنگھ وایي هڅه کوي چې له مذهبي اختلافاتو هاخوا د انسانیت خدمت وکړي. په دې اړه نور له لاهور نه زموږ خبریال طاهر جمیل تفسیر راکړي.
اسی خو په لاهور کې هر کال د روزي میاست کې ګڼ شمیر خلک د غریبانو او بیوسه خلکو لپاره د افطار یا روزه ماتی بندوبست کوي. خو نن سبا دلته یو منفرد دسترخوان د پاملرنې مرکز دی. دغه دسترخوان د یو سیک سوداګر سردار درشن سنگھ لخوا لګول شي. د ښار په مشهور لبرټي بازار کې په دغه دسترخوان هر ورځ سلګونه کسان روزه ماتوي.
زمونږ د سلور پنځه کالونه روزه ماتی مونږ ورکو، په دې کې ډیلی زمونږ چینج دی، یعنی بریانی د پکې، وخم د پکې، آلو کیمم د پکې، او انډه او کوفتیم د پکې ډیلی چینج دی. نن په څنګه چې نن تاسو تخکاری علیم دی، نن نو دس ډیلی مختلف چینج مینیو ده. زمونږ یو سو کاله مخکې زه د چا افطارۍ ته تلو منو، هلته نه چې راووتم نو بیا موږ ته غریبانن پر روډ باندې وګیو. نو دا غي نه پس بیا ما سوچو کو چې مونږ ولې په دې روزه کې مونږ 2300 کسان یا 1500 کسان ته مونږ رو جماعت ولې نشو ورکوله. نو هغه بیا ما د خپل لاغه نه سٹارټ کو 200 کسانو، په دویم ورځ مونږ 1400 کسانو کو، بیا مونږ یو ټارګټ جوړ کو چې 1500 1600 کسانو ته مونږ ډیلی لنګر ورکو.
درشن سنگھ تعلق د خیبر پختونخوا سره دی او له 1300 کلونو راهیسې د لاهور په لیبرټي مارکیټ کې د جامو کاروبار کوي.
پکی پکی کے ایریا تیرا کے پیدا شو ہے ماں، اور تقریباً 98 نا لاہور تا بزنس تر اتلما، اور 2000 نا زما بزنس تے سنگھ برادر پنامے باندھے، اور 78 کے پیخور خار تر آگلے ہو ماں، اور زما والد صاحب زما نکل چکم ہو آگا زمونگ پا پیخور کے گردوارا بھائی جوگا سنگھ پنوم باندھے دا پر ڈبگری گارڈن کے دا هغه ټول سیستم زما د نیکه په لاس کې وو، او دا هغه زینم مونږ سیستم زم خپل سکول مل تشتا بای جوګا سنگ په نوم باندې، او زمون کمیونټي چې کوم په خبر کې و ټول هغه نن سبا سلاور کې دي سن انکانا صاحب ترا لو مختلف زینو ترا ز د 2012 نه زما فیملی په لاور کې ده.
د درشن سنگھ په دغه دسترخوان ته د شاوخوا سیمو څخه مزدوران، پیریګر، ډرایوران او لاروی په لوی شمېر کې راځي. له مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی ویل چې د ګرانۍ په دې دور کې د مزدورکار خلکو لپاره له ځانه روزه ماتول مشکله شوي. دغه دسترخوان سره د وخت او د پیسو بچت راځي.
زمان هم خالی د ګاډین زم او غونډ ورځ مې روزه والا او دغه اخام ټیم روزه ماته مو دغه کار ده. بس مسلمانانو لپاره میرے کار جاؤ ہر سڑی ثواب دے دل بارا
ادھر ایک شٹ ڈرائیور دلتا افطاری انتظام کرے او دا درشن سنگھ یادی گی اور زین دلتا اثار کرو ما دلتا ٹیوم بچچ پیسے بم بچچ دا انسانیت خدمت دے او ڈیر خکارے او کو اوڑ میں ہوتا دوا وہ کر لے او امدا سے کسان پکار دی نور جی دے کے دگا نشتا دے کم سے بے حیثیت خلق دے دگا سے او امت او دا خلق و خدمت دے کئی او انشاءاللہ دے و دے اللہ خدے اجر ور کر
مانم دے اشرف خان دل تسیدے درشن صاحب روزامات ور کئی دیر خلق لے ور کش پگو سوا خلق دی دل تا روزامات خوشی کئی دیر غریبانان خلق دی سی واسا نہ لری روزامات پیسے ور سرا نشتے سی منگ وندیم شتے لکا منگا سی دل تا پردی مزدوری کو بیا دل ترا سی روزامات ماتو دی دیر مہربانی دا دنیا زیاد بندوبست کڑے دے دیر مہربانی
لاہور خلق وئی چی درشن سنگھ دغ دسترخوان د غریبان لپارا د اسانتیا سرا سرا د مذہبی رواداری اور ورولی روخانہ مثال ہم دے طاہر جمیل خان مشال ریڈیو لاہور
دا مشال ریڈیو یوٹیوب چینل دو لکن زیاد سبسکرائبرز لری تاسو عمرہ سر ملگری شئی منگ پو youtube.com/mashalradio کی مندلے شئی مونگ تر وسل 9000 زیات ویڈیو گانی خبری کری دا لڑی دوام لری او ہر ورځ نوری ویڈیو گانی ہم در تخبرو لمشال آڈیو سر ملگری شئی
تاسو مشال ریډیو ته وګي اوریدونکو د روزي ځانګړي لړۍ په موضوعاتو کې نندرتا د ليله القدر یا د قدر د شپې په اړه معلومات درکوو دا ورځ کله راځي همدارس وا باورې چې ضروری نه ده چې د قدر شپې نخې نخانی درته جوت شي بلکې په هر صورت کې عبادت کول ضروری دي موضوع په شارجه کې د مذهبي امور او دینی لارښود مفتی ذاکر الله ذاکری روښانه کړی
د لیلۃ القدر شریف مبارک یو ورور پوښتنه کړی دا لیلۃ القدر دا قدر چې دی په دوه معناو سره دی یو قدر د قدر او د عزت او د درناوي په معنا سره دی چې کوم انسان په دغه شپه کې عبادت وکړي نو الله جل جلاله دغه انسان درناوي او عزت زیاتوي او بل قدر د تنګوالی په معنا سره دی په دې شپه باندې دومره فرشتې له اسمانه را نازلېږي چې دا ځمکه په هغوی باندې تنګیږي د ډېر کثرت د وجې نه چې دومره فرشتې راځي نو په دې خاطر باندې ته لیلۃ القدر وایي دا چې لیلۃ القدر په کومه شپه باندې ده نو دا خبره د علماو په دې کې اختلاف دی خو دا خبره یقیني ده چې په رمضان شریف کې دغه شپه شته دی او په آخري عشره کې دې ډېر احتمال او قوي امکان دی د یویشتم د څلېرشتم د درشتم او د ویشتم او د نهشتم شپه غالب امکان لري د حضرت علي رضی الله تعالی عنہ نه لا تعداد روایت د څلېرشتم د شپې په واره کې دي چې دا یو تعجبي خبره ده چې دا بیا په جفت شپو کې هغه مبارک حساب کړی ده او نور عام روایت چې دی هغه د تاقو شپو په واره کې دي حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام را او بل او د لیلۃ القدر په اړه کی هغه روایت چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ناوی تر رسیدلی او پختنه ترې وکړه دا نو حضرت عباس رضی اللہ عنہ چې په صحابہ کرامو کی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ چې د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د کاکا زوی وو او په صحابہ کرامو کی کشر وو هغه مبارک نه پختنه وکړه چې ته وایا هغه ورته فرمایل چې زما په غالب ګمان سره او د ځینې دلایلو په نظر باندې ویلی شم چې ویشتم شپه دا د لیلۃ القدر شپه ده ځکه چې ډیر شیان دي چې الله عز وجل هغه وو ذکر کړی دي لکه سبع سماوات ومن الارض مثلهن داسي نو دی وجنا دا ليله القدر چې دی په دی اخیری عشره کې دا اخیری عشری و مشپه چې دی امدارাজি نو دا غریب ګمان دی دی زین علماء د دین استدلال کړي دی چې دا د القدر کلمه په قران کریم کې په سورته قدر کې درې کار ته راغلي دا نه حروف لري نه ته چې په دریو کې ضرب ورکی نو دینه ویش جوړیږي نو همدغه ویشته مشپه ده زین علماء به استدلال کوي کسړې هر شپه شل رکعت تراوی کی او په هر رکعت کې یو رکوع د قران کریم تلاوت کی نو بیخی اوتوماتیکی توګه باندې په ویشتمه شپه باندې قران کریم ختمیږي دا د دې خبرې دلیل دی چې قران کریم په همدغه شپه کې نازل شوی دی او په همدې شپه کې اختتام ته ورسیده او ليله القدر شپه هم همدا ده هر شپه د قدر د خوش سړی په قدر باندې پوشه
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولرئ. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ورکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.